The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د دسمبر 13 نیټه ده وخت په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې په افغانستان کې د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د دسمبر د 9 نیټې د ماخوستن 8 بجې دي د خبرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر منزه شهید ده د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبرې خبرونه ته محرکلای کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سرټکیو ته ورسته له هغه چې د پاکستان مرکزی کابینه د پیپلز ګوند د مشرانو په ګډون د 102 کسانو نمونه د سفری بندیزونو لیست ته واچول آصف علي زرداری پرون پر حکومت او پوځ کلک نیوکه وکړي او وایي چې څومره مخه نیول کیږي ملاتړ به نور زیاتیږي د سومالی سیمایزو ځواکونو او الشباب ډلې ترمنځ په شپږ ساعته پر لپسې نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وسلوال وژل شوي دي او مصري چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په درو بیلابیلو عملیاتو کې 40 مشکوک وسلوال وژلې دي او اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پر مرکزی حکومت او پوځ کلک نیوکه کړي او ویلي دي د پاکستان په تاریخ کې چې چا هیواد ته خدمت کړي واکمنې ډلې یا استبلیشمنت ورسره شونه دي کړي تیر ورځ د سند په کشمیر سیمه کې جلسې ته په وینا کې زرداری د ده او د ګوند د نورو کسانو په ضد د مرکزی حکومت اوسنیو هڅو ته په اشاره سره وویل څومره چې د ګوند د پرمختګ مخه نیول کیږي همدومره به یې ملاتړ زیاتیږي آصف زرداری وویل ګوند یې د اوسنی حکومت د رانسکورولو هڅې نه کوي ځکه چې وایي که حکومت کمزوری سي نو دا ویره سته چې حکومت په هیواد کې موجودو تندرو مذهبي ډلو ته په لاس ورسي په پاکستان کې اوسنی اقتصادي بحران ته په اشاره سره آصف علي زرداری وویل د تحریک انصاف ګوند چې په هیواد کې ټیکس نشي راغونډولی نو دا خو د ادارو او د حکومت کمزوري ده وایي د سعودي او اماراتو لخوا ورکړل سوی قرضه به هم دا هیواد له اقتصادي بحران راونه باسي د سومالی سیمایزو ځواکونو او د الشباب ډلې ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي نښته هغه مهال پیل شوې کله چې د الشباب وسلوالې ډلې د سومالی سویل لویدیځ کې پر یوې پوځي اډې برید وکړ د سومالیا حکومتي چارواکو ویلي چې سرتیری د وسلوالو سره د شپږو ساعتونو سختې جګړې کې ښکیل وو تر څو چې هغوی ته ماتې ورکړه او په شا یې وتنبول خو سیمهییز مشر عبدالعزیز حسن محمد ویلي چې په جګړه کې 8 سرتیری له لاسه ورکړي دي مصری چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په شمالي سینایي او ګیزه سیمو کې په دریو بیلابیلو عملیاتو کې 40 شکمن وسلوال وژلې دي چارواکو دغه ادعا په داسې وخت کې کړې چې یوه ورځ وړاندې له ګیزه سره نږدې په یو بس کې په بومي حمله کې د ویتنام درې سیلانیان له خپل مصري لارښود سره وژل شوي وو د مصر د کورنیو چارو وزارت دا نه ده په ډاګه کړې چې وژل شوي مشکوک وسلوال د سیلانیانو پر بس له حملې سره تړلي وو که څنګه دا بس د مریواوتیا له سیمې تیرېده چې 14 اور باندې وسوه چارواکي وایي بم د بس په دیوالونو کې پټ کړل شوی وو په ټپي شویو کسانو کې لس د ویتنام سیلانیان او یو مصری ډرایور هم شامل وو د سعودي عربستان بچا ملک سلمان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د افغانستان په سوله کې د همکارۍ ژمنه ورکړې ده د افغان ولسمشر له دفتر خبر سوی خبر پاڼه وایي د سعودي بچا د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړې چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به له افغانانو سره بشپړه مرسته وکړي ملک سلمان ویلي چې د افغانستان روانه شخړه یوازې د خبرو او پخلاینې له لارې حل کېدای سي په وروستیو کې سعودي عربستان د افغانستان په قضیه کې لیوالتیا زیاته کړې ده د هیواد په ابوظبي کې د امریکا متحده عربي اماراتو او طالبانو په غونډه کې هم فعاله برخه واخیسته په همدې حال کې راپورونه وایي چې سعودي عربستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په هدف په جنوري میاشت کې د یوې غونډې تابع کړې ده د پاکستان سپریم کورټ د ترکی مبلغ فتح الله ګولن تنظیم او له هغه سره تړلې تعلیمي اداره پاک ترک ایجوکیشن فاونډیشن ناقانونه ګرځولې او د هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې دغه تنظیمونه تر هغه غره اعلان کړي او په ضد یې ګامونه واخلي د قاضي ثاقب نثار په مشرۍ د عدالت درې کسیز بینچ دا پریکړه د تیر زیارت یا پنجشنبه په ورځ د یو عام پاکستانی کس لخوا د ورکړل شوي درخواست په نتیجه کې کړې ده سپریم کورټ په خپله تفصیلي پریکړه کې امر کړی چې د فتح الله ګولن د تعلیمي فاونډیشن ټولې اساسي او د ادارې لخوا په پاکستان کې چلیدونکو سکولونه د ترک تعلیمي فاونډیشن ته وسپارل سي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیو ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبرې خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په پاته برخه کې څو ریپورټونه درته لرو. لمړی ریپورت راخلو. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ورسته له هغه چې نوم یې د سفري بندیزونو لیست ته اچول شوی پر حکومت او پوځ نیوکه کړې او وایي چې سبو ته د واک ورکولو له تګلارې به پرشانه سي. زرداري ویلي حکومت را نړول نه غواړي ځکه چې بیا به تندره او مذهبي ډلو ته په لاس ورسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند تر مشرانو وروسته اوس د پیپلز ګوند مشران د کرپشن او درغلۍ له تورونو سره مخ دي او له هیواده بهر یې پر سفر بندیزونه لګېدلې دي. په دغو کسانو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، د هغه خور فریال تالپور، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او د سند وزیر اعلی مراد علي شاه هم شامل دي. آصف علي زرداري د خالی اشنبه په ورځ د سند په کشمور سیمه کې یوې جلسې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند او پوځ له نوم اخیستو پرته پر دواړو کلک نیوکې وکړې او وی ویل د پاکستان په تاریخ کې چې چا هیواد ته خدمت کړی واکمنې ډلې یا اسټبلیشمنټ له هغو سره په سیاست کې ښه نه دي کړي. زرداري د ده او د ګوند د نورو کسانو په ضد د مرکزي حکومت اوسنیو هڅو ته په اشارې سره وویل چې څومره د ګوند د پرمختګ مخه نیول کېږي همدومره به یې ملاتړ زیاتېږي. دوی موږ نیولي یو چې تاسې له هېواده بهر نه سئ تللی. ما چې ضمانت اخیستی و پاسپورټ مې هملته ور پرې ایښی و. ما ته ای سي ایل ته د تلو ضرورت څه دی؟ که هسې ډنډوره ږغوې، ډرامه کوې او پر ټلویزیون سندره وایې کوایې، دا خو چې انتخابات کېدل هم لا دې دغه راک پیل کړی و. په دې سره زما ووټرو زما ملاتړ پرې نه شو. د پاکستان د سپریم کورټ په امر د جعلي بینکي اکاونټونو په مقدمه کې د 102 مهمو شخصیاتو نومونه د سفري بندیزونو نوملړ ته اچول سوي وو چې مرکزي کابینه د دسمبر په 28 نیټه منظوري ورکړه. آصف علي زرداري وویل د بېنظیر بټو حکومت دوه ځله ختم کړل سو او د ده د ولسمشرۍ په وخت هم د حکومت د نړولو هڅه وسوه، خو نړوونکي چې اشاره یې پوځ ته وه کامیابه نه سول. زرداري وویل ګوند به یې له خپلې هغې تګلارې پر شا نه سي چې پر وسایلو واک صوبو ته لېږدول غواړي. زموږ سوچ دا دی چې صوبو، ضلعو او سیمو ته باید د هغوی پر وسایلو حق ورکړل سي. له کومه ځایه چې ګیس راوځي نو لومړی حق ورباندې د هغو خلکو دی باید ورکړل سی، او دا کار د هیواد په تاوان نه په ګټه دی. آصف زرداري وویل ګوند د اوسني حکومت د رانسکورولو هڅې نه کوي ځکه چې وایي که حکومت کمزوری سي نو دا ویاره سته چې حکومت په هیواد کې موجودو تندرا او مذهبي ډلو ته په لاس ورسي. موږ د خپلې خاورې او ولس په خاطر مبارزه کوو او موږ غواړو چې تاسې په حکومت کې پاتې سئ ځکه موږ ډارېږو چې که تاسې پاتې نه سوئ نو تاسې چې له دې هېواد سره د ملایانو د پاللو ټوکې وکړې هسې نه هغه ورباندې قبضه وکړي. ځکه موږ غواړو چې ستاسې ادارې پاتې سي، خو که تاسې په خپله سیاسي ادارې ختموئ نو زه به مو څه پوه کړم. په پاکستان کې اوسنی اقتصادي بحران ته په اشارې سره آصف علي زرداري وویل د تحریک انصاف ګوند چې په هېواد کې ټیکس نه سي راغونډولی نو دا خو د ادارو او د حکومت کمزوري ده. ده د پوځ د نوم له اخیستلو پرته وویل اوس چې تاسې څوک غواړئ هغه پر حکومت کښېنوئ، خو هغوی حکومتونه نه سي چلولی. قرضې به راوړئ خو هغه به په بینکونو کې جمع کېږي. چې سټیټ بینک ته به تش یو څه مهلت په لاس ورسي نور هیڅ په لاس نه سي ورتلی. آصف علي زرداري په خپلو خبرو کې په پاکستان کې د تیر 2012 میلادي کال پر سرشمیرنه هم اعتراض وکړ او ویې ویل د هیواد آبادي تر هغه ډیره زیاته ده څومره چې په دغه سرشمیرنه کې ښوول شوې ده.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انسټاګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
ریډیو ته غوږ یاست. د سومالیا د سیمه ییزو ځواکونو او الشباب ډلې ترمنځ په شپږ ساعته پرلپسې نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي. تفصیل یې زموږ د همکارې منزه شهید په ریپورټ کې اورو.
د سومالی سیمه ایزو ځواکونو او الشباب ډلې ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي. نښته هغه مهال پیل شوه کله چې د الشباب وسلوالې ډلې د سومالیې سویل لویدیځ کې پر یو پوځي اډې برید وکړ. د سومالیا حکومتي چارواکو ویلي چې سرتیری د وسلوالو سره د شپږو ساعتونو سختې جګړې کې ښکیل و. ډګروال عثمان نورو وایي دوی د سهار په 8 بجو زموږ په څلورو لارو برید وکړ چې هدف یې زموږ بیس یا اډه وه. د شپږو ساعتونو سخت جنګ وروسته مو ورته ماتې ورکړې چې سیمه یې پرېښودل او وتښتېدل. نوی ټاکل شوی سیمه ایز مشر عبدالعزیز حسن محمد ویلی دی چې سیمه ایز ځواکونو په جګړه کې 8 سرتیری هم له لاسه ورکړي. په روان کال کې د سومالیا په بیلابیلو برخو کې د امریکایي پوځ لخوا تر 40 پورې هوایی بریدونه ترسره شوي. په دغو بریدونو کې د الشباب ډلې مضبوط مرکزونه هم په نښه شوي. دوی اونۍ وړاندې امریکایي پوځ ویلي وو چې په سومالیا کې په هوایی بریدونو کې د تندرو الشباب ډلې لږ تر لږه 8 وسلوال هم وژلي. هم دوی اونۍ وړاندې د سومالیا په بیدوا ښار کې مظاهرو وروسته اړې ګړې لیدل شوی وو. دغه مظاهرې د الشباب ډلې یو پخوانی نائب مشر مختار روبو د نیول کېدو پر ضد پیل شوې. مختار روبو د سومالیا سویل ختیځ ایالت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو یو قوي کاندید ګڼل کېږي. مختار روبو د نیول کېدو وروسته مغادیشو ته وړل شوی و. د دغه ګام وروسته د هغه پلویان په قهر شول او مظاهرې یې پیل کړې. د دغه مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې چې پکې 12 تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پارلمان یو غړی هم شامل و. د چارواکو تر مخه د دغه مظاهرو وروسته یې تر 20 پورې کسان نیولي دي. د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل په مظاهرو کې د عامو خلکو د وژنو غندنه کړې ده. د ختیځ افریقا لپاره د ادارې نائب ډایرکټرې سارا جکسن په یو بیان کې ویلي چې د سومالیا او ایتوپیا امنیتي عسکر دي په بیدوا ښار کې د ولسی وګړو پر ضد د تشدد نه ډډه وکړي او څوک دې هم د خپلو خیالاتو په څرګندولو نه وژل کېږي. امریکا په دغه سیمه کې د سومالیا د حکومت د ملاتړ په خاطر چې ملګري ملتونه یې هم پلوي کوي اکثر د ترهګرو په پناه ځایونو حملې ترسره کوي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
مصر چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په درو بیلابیلو عملیاتو کې 40 مشکوک وسلوال وژلي دي. تفصیل د ماهوش جلیل په رپورټ کې اورو.
مصری چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې په شمالي سینای او غیزا کې په دریو بیلابیلو عملیاتو کې 40 مشکوک وسلوال وژلي. چارواکو دغه ادعا په داسې وخت کړې چې یوه ورځ وړاندې د غیزا سره نږدې په یو بس کې د بم حملې په ترڅ کې د ویتنام درې سیلګري او د دوی مصری ګایډ وژل شوی. د مصر د کورونو چارو وزارت دا نه ده په ډاګه کړې چې وژل شوي مشکوک وسلوال د سیلګرو په بس حملې کې لاس لرلو او کنه. دا بس د میریوتیا سیمې نه تیرېدو چې پکې 14 شوه. کورنۍ بم د بس په دیوالونو کې پټ کړی شوی وو. یو عیني شاهد علي فکری د پیښې په اړه ویلي پله دغه وخت د سیمې نه تیرېدو او په یو ورکوټي بس کې د کار نه بیرته کور ته روان وو چې په دغه وخت یو زورور آواز وشو. زمونږ خیال و چې ګاډی د پل نه پرېوتې دي. بیا وروسته مونږ ولیدل چې خلکو او ټیکسي ډرایورانو منډې وهلې او ویلې چې په بس کې 14 وشوه. په ژوبل شوي کسانو کې 10 د ویتنام سیلګري او یو مصري ډرایور هم دي. په بس کې دغه وخت ټول سوار 10 د ویتنام سیلګري سوار وو. په تیرو 2 کلونو کې دا ډومبی ځل وو چې په دغه سیمه کې خارجي سیلګري په نښه کړل شوې دي. د مصر د سیلګرۍ مهم سند په وروستیو کې بیا بحالېدو اړخ ته روان شوی دی. په کال 2011 کې د پخوانی مشر حسنی مبارک پر ضد د ولسی پاسون وروستو تر کلونو پورې روان کړکې 14 تشدد له امله د مصر د سیلګرۍ سند د ستونزو سره مخ شوی وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
ډیو ریډیو سارنی خبرونې ته غوږ یاست چې تاسو د محل په ژوندۍ باندې زموږ په پاڼه هم اوریدلای شئ چې پته ده www.voadivanews.com. په پاکستان کې 2013 میلادي کال د سیاست لپاره ښه کال نه دی ګڼل شوی، ځکه چې وایي په دې کال کې جمهوریت او د بیان ازادي ته ډیر تاوان رسیدلی، خو بل لور ته په دې کال کې پخوانی فاټا یا قبایلی سیمه په پښتونخوا صوبه ګډه شوه او په هیواد کې د پښتنو د حقونو یو لوی تحریک هم په همدې کال کې پیل شو. په دې اړه د ډیوه ریډیو خبریالی سادی قاسم شاه تفصیلي رپورټ رالېږلی.
د کال 2013 په هکله سیاسي پوهان وایي پاکستان ښه او بد حالات ولیدل. که د کال په شروع کې د نقیب الله محسود وجنې نه پس احتجاجونه پیل شو او د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون تحفظ تحریک پیل شو، هم دې کال کې د مئی په میاشت کې د پاکستان په آئین کې 15 ترمیم د لارې د قبایلي علاقو صوبه خیبر پښتونخوا کې ضم کولو تاریخي فیصله وشوه. که یو طرف ته د جمهوری عمل تسلسل لپاره د جولای میاشت کې عام انتخابات وشو، نو هم د دې انتخاباتو د لارې ډیر پخوانی سیاست مداران او د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان نه بهر کړی شو. د ملک وزیر اعظم هم نااهله وګرځولی شو او جیل ته ولېږلی شو. د نوي سیاسي حکومت راتلو نه پس په ملک کې د مدني ټولنې او میډیا پر ضد فشار او پابندي هم سیوا شوې. د سیاسي حالاتو او پیښو باندې څېړونکي یو رائے نه لري. پخانی سیاست مدار افراسیاب خټک وایي دا کال د پاکستان د سیاست لپاره د پرمختګ کال نو. دغه تر مخه په جمهوري ادارو کې لاسوهنې زیاتې شوې او د اظهار په ازادي پابندي سیوا شوې.
2013 کال پاکستان د سیاست لپاره د پرمختګ کال نه دی، بلکې کوم او جمهوري نظام کې د غیر جمهوري قوتونو لاسوهنې زیاتې شوې دي. اوس دا چې وفاقي جمهوري نظام چې دی چې دا یو قسم ته رنګ کړی شي او دې په ځای باندې یو عامرانه نظام چې هغې کې اختیارات د یوې ادارې لاسته راغونډ وي، داسې زور کشي نظام، نو دا د کیسه اوس هم شروع ده او دې په نتیجه کې ملک کې سیاسي نارامي ده. سیاسی گوندونه هم مشکل سره مخامخ دي او اظهار رائے باندې پابندی زیاته شوې ده. میډیا پابندی سره سینسرشپ سره مخامخ ده او دې سره موږ ولیدل چې پښتنو په سیمه کې هم ډېره پراخه نارامي ده، خصوصا د افغانستان باره کې چې د پاکستان کوم سیاست دی. هغې په نتیجه کې پښتنو په سیمه کې ډېر جنگ اوږد جنگ راغلی دی.
د افراسیاب خټک تر مخه د پښتنو په سیمه کې بې آرامي ده او د پښتون تحفظ مومن غوندې تحریکونه هم د دغه خلکو د درد اظهار کوي، خو په دوی باندې پابندي ده او انتها پسند سوچ لرونکي ګوندونه خپ آزاده ګرځي. افراسیاب خټک پوهی که حالات هم داسې وي نو راتلونکي کال به هم جمهوریت باندې فشار زیاتېږي.
دې پرانا کې چې یو کلی 2019 کې داسې ښکاري چې پاکستان کې به په جمهوریت باندې فشار زیاتېږي او جمهوری قوتونه به
خود پیښور یونیورسٹی د سیاسیات شعبی استاذ نورین نصیر وای کال 2013 کې سخه او سه بد حالات تیر شو. سخه سیاسی فیصلو په حق له هغه صدا وای
یو چین چې موږ فیل کو نو هغه دا دی چې د فاټا مرجرو د خیبر پختونخوا سره یو ډیر اهم لیجسلیشن او بیا هغه وروسته هغه باقاعده پریکټیکل شو. بیا دویم ام اغي په دوران کې یو بل فورس راوچت شو، هغه د پښتون تحفظ موومنت په شکل کې. هغه هم مونږ وتاوی چې دی به وای چې مونږ پولیټیکل نه یو، خو زه وته په پولیټیکل نظر ګورم، یو سیاسي نظر ورته ګورم، ځکه چې هغه کانسټیټیوشنل رائټس خبرې کوي نو هغه بیا پولیټیکل موومنت دی. دا زه های سکیچ هم زم چې دا یو اچیومنت یا پولیټیکل اویرنس کې.
خو نورې نصیر وای د جولای میاشت کې شوي انتخاباتو د لارې کوم سیاسي پارټي ملک کې حکومت کې راغلي دا فکر کوي دا حکومت په خپل مده پوره نه کړی شي او ډیر ژر به ملک کې انتخابات کیږي.
کدی د حکومت ډلیور نه کړی شو نو بیا زه خو دا هم ګورم چې کدی شي راتلونکي کال کې یو نوی الیکشنز ګورم. موږ چې کوم زمونږ معاشي حالت ته د ملک زمونږ چار چاپیره چې سمرا زمونږ چې کومه پالیسیز دي شپږ میاشتې نور اوچلېږي او دی ډلیور نه کړی شوه نو بیا به د دې ملک حالات خرابېږي. خدای دې نه کړي چې داسې وشي چې معاشي حالاتو سره زموږ جمهوریت تړلی دی. هغه که نه امپروو کېږي نو خلک خو ووټ ډلیور کوي که نه چې موږ ته سروسز پرووایډ شي او زموږ حالات ښه شي چې نو که هغه نه کېږي نو بیا هغه نه زه ګورم چې راتلونکي شپږ میاشتې به ډېرې زیاتې ګرانې وي.
خو د پېښور یونیورسټي د ایریا سټډي سینټر ډایرکټر ډاکټر محمد شبیر وای کال 2013 یو ښه کال و. پاکستان کې دې کال کې احتساب شروع شو.
خلاف سیاسی جمہوری تسلسل دے جو مطلب ختم شو جمہوری بن رہا ہے اور باقی فاٹا چکم خیر جنگ ہسپتال تک کی ڈیولپمنٹ شروع سی مین اسٹریم شروع شو ہے
حکومت خ سیاسی فیصلے عملی نکڑے او ملک کے سیاسی سوچ باندھ پابند ہے او د اظہار رائے باندھ پابند ہے لری نکڑے نو راتلون کی کال کی با سیاسی بے آرامی سیوا کی گی. سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا نیوز پہ خبر.
ما خوب لیدلے نتیجہ بے دیر ادر روخی جی نپکتو ویلو نبا دیر خلق من کروخی جی.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلق من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې.
په 2013 میلادي کال کې د پاکستان او امریکای اړیکې هم تر تیرو کلونو خرابې وې ځکه چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کال په لومړۍ ورځ تور لګولی و چې وایي امریکای ورته د ترهګرۍ په ضد جګړې لپاره په اربونو ډالر ورکړی وي خو پاکستان ورته یوازې درواغ ویلي و. خو د کال په وروستیو میاشتو کې د دغو دواړو هیوادونو اړیکې بیرته یو څه نرمې سوې چې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي او زلمی خلیلزاد له طالب استادو سره په قطر او وروسته په دوبۍ کې ناستې وکړې. پاکستان ویلو چې د دوبۍ وروستۍ ناسته د دوی په هڅو باندې سوې ده. دا چې اوس د پاکستان او امریکې اړیکې په څه حال کې دي په دې اړه زموږ همکار ماهوش جل یو رپورټ وړاندې کوي.
د روان کال په لومړي ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د غوسې ډک یو ټویټ دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ کې نه ځپل شوې کې نورې هم توجنې کړې. په خپل ټویټ کې صدر ټرمپ په پاکستان تور ولګو چې ترهګرو ته پناه ورکولو په لړ کې یې دروغ او غلط ویلي خو پاکستان دا تور رد کړو. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خصوصي استازي ریچرډ اولسن ویلي
seen during 2018 is a fundamental curtailment of most forms of
د دې مقصد په افغانستان کې د تونلارو سره ملاتړ کول لوجي پاکستان فشار راوستل وو. او بیا په کال 2013 کې موږ وکتل چې پاکستان سره کېدونکو امنیتی او پوځي مرستو کې واضحه کمی وکړې شو. موید یوسف چې په امریکا کې انسټیټیوټ اف پیس کې مرستیال مشر دی وای دا ټویټ د صدر ټرمپ د هغه خواهش څرګندونه ده چې غواړي دواړه هیوادونو ترمنځ زړی کې په خپله طریقه وچلوي. دا واضح ده چې دا صدر د پخوانی ولسمشرانو په پرتله د خپل ذهن خبره کولی شي او داسې ګامونه اخیستی شي کوم چې د پاکستان اهمیت په پام کې نیولو سره مخکې نامناسب ګڼل کېدل. د کال 2013 په نیمایي کې عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیماني ټاکنې ګټلو وروسته په واک کې راغو او د دې سمدستي وروسته نوی جوړ شوی حکومت د قرضو بحران سره مخ شو. نو حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرضو غوښتنه وکړه چې په فوري توګه خپلې مالی ستونزې حل کړي. خو د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو ویلي وو امریکا به پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې د پیسو سره چین غوندې پور ورکوونکو ته د هغوی قرض واپس کړي او داسې د چین پاکستان اقتصادي شاره په اساس پاکستان ته ورکوونکي 2.8 بلیون ډالرو پور ترتیباتو کې د شفافیت نشوالي په اړه پوښتنه راپورته کړي. په امریکا کې څیړنیز ادارې اټلانټیک کونسل غړی شجاع نواز په دې اړه ویلي زما خیال دی دا بیان په غلطو معلوماتو اړه لري. حقیقت دا دی چې امریکا د پاکستان په لور یو سخت دریځ پالیسی خپل کړې وه او دا پالیسی لا هم په اغیزمنه توګه موجوده ده. د کال 2013 په آخري نیمای کې د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد چې د پاکستان په اړه خپل تنقیدی خیالات لپاره مشهور دی د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي وټاکل شو. سارونکو د خلیلزاد ټاکنې ته د امریکا لخوا د پاکستان رخته خپل سخت دریځ پالیسی پر ځای ساتلو اشاره بلله. خغلی موید یوسف وای
پاکستان خوش نه تا.
پاکستان د هغه په ټاکل کې دوه خوشاله نه وو، خو کله چې هغه اسلام آباد په سفر لاړو او دوی ته یې ډاډ ورکړو چې دلته د سولې جوړونکو په توګه راغلی او پاکستان سره په ګډه کار کول غواړي، نو دا یو لوی پرمختګ وو. د کال 2013 په اخر کې امریکا او د طالبانو نمائندګانو د افغانستان لپاره د سولې تړون په لړ کې په ابوظبي کې نیغ په نیغه خبرې اترې وکړې او د خبرو اترو یو څو ورځې وروسته صدر ترامپ افغانستان نه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان وکړو. ماهرانو تر مخه کال 2013 کې د امریکا او پاکستان ترمن لړۍ کې د کړکیچ ښکار وی او تر څو چې د افغانستان امن په اړه کوم سیاسي حل نه راوځي دا امکان کم دی چې راتلونکي کې به د اړیکې خېشي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د دې خبرونه ریپورتونه همدمرو په څو شیبو کې د بیبي شیرونو خبرونه پیلېږي چې قربني ناهید سحر او ماهوش جلیل دي او د نن بیبي شیرونه خبرونه کې د دوی موضوع دا ده چې تاسو په ژوند کې کوم ارمانونه لرئ، کوم خواهشات لرئ او په ژوند کې پر کوم کارونو پښیمانه سوي یاست. نو په دې موضوع باندې که موږ له کوربنو سره خبرې کول غواړی او خپل نظر سره شریکول غواړی نو خبرونه ته ټلیفون وکي او په خبرونه کې برخه واخلئ. زه به 2 غنټې وروسته بیا له نویو خبرونو سره ستنېږم. تر هغه وخته ما بارکوال میخیل او د دې خبرونه پروډوسری ته اجازه راکړي او تاسو د بیبي شیرونو خبرونه واوري او ټلیفون ورته وکړي.